په کابل کې د ماشام شپږ بجې سي. السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو ماشمنې خبري مجله زفر با ظاهر د تای روشان په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د استازو جرګې یو مخکښ غړی وي د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره له افغانستانه د خپلو سفیرو د وتلو د غځولو نیټه ارزوي. پدې خبري مجله کې نور راپورونه هم اوریدلای شي، خو مجله د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو اسد لالو دین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ تر شپږو میاشتو د انتخاباتو امکان رد کړ. د امریکا د ولسي جرګې یو لوړ پوړی غړی وایي د دوی ځواکونه ممکن په ټاکلې نیټه له افغانستانه ونه وځي، او د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته 500 میلیونه نور پور ورکړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د ترکیې ناستې په طرحه کې د لوخت مخ کې ټاکنو بحث شامل دی، خو په خبره یې دا چې شپږ میاشتې وروسته د ټاکنې وشي دا کار امکان نه لري. دا خبره د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وکړه.
دا د شپږ میاشتو انتخابات نه ممکن دي او نه په شپږ میاشتو کې انتخابات ترسره کېدلی شي. اصل انتخابات دي، ولې پر وخت باندې بحث موږ کولای شو او دې ته اماده شو پر وخت باندې بحث وکړې. د شپږ میاشتو وخت یې زره دوم
تر دې وړاندې د ارګې بیبلې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ولسمشر به د ترکیې په کانفرانس کې د امریکا د طرحې په ځواب کې تر شپږو میاشتو پورې د انتخاباتو د ترسره کولو وړاندیز وکړي. د افغانستان په اړه د ترکیې غونډه راتلونکي اپریل میاشت کې جوړیږي. د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې مشر آدم سمیت وایي د جو بایدن اداره غواړي افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو موده وغځوي. رویټرز خبري اژانس د ښاغلي سمیت له قوله ویلي تر اوسه په دې اړه کومه پرېکړه نه ده شوې، خو په باور یې د مې تر لومړۍ نیټې د ځواکونو وتل له لوجستیکي پلوه ستونزمن دي. سمیت افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر هم 3500 یاد کړی. د امریکا حکومتي سرچینې بیا د سرتیرو شمیر 2500 یادوي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د ننګرهار والی ادا کوي چې پر کابل پوهنتون د ډله ییز برید یو طرح د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا په اچین ولسوالۍ کې ونیول شو. ضیاءالحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار په ولایت کې د اچین ولسوالۍ د شنې لکړې په سیمه کې هغه شخص نیولی ده چې حضرت علي مشهور په ابو سعید اعظم باندې ده. په ده باندې اتهام دا ده چې د کابل د پانتون د هغه برید د یو د طراحانو څخه شمیرل کیږي.
ښاغلی امرخیل وایي چې حضرت علي پر کابل پانتون په ډله ییز برید کې لاس درلود، او د دې تر څنګ په عراق، سوریه او بلجیم کې د داعش ډلې د مشرانو او غړو سره اړیکې پاللې او دغه ډلې ته یې تبلیغات کول. د اورزګان چارواکي دا کوي چې په چنارتو ولسوالۍ کې طالبانو د سلام مخابراتي شبکې یوازینی پایا په بمونو الوزولې. په دغه ولایت کې د اترا مسؤل جاوید خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تیره شپه د دولت تر ولکې لاندې سیمه کې شوې ده. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د اعلامیې په خپرولو سره سلام مخابراتي شبکه له خپل لوري په تور لیست کې شامله کړې او خپلو کسانو ته امر کړی چې د سلام مخابراتي شبکې پایې له منځه یوسي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. استرازینیکا د کووید 19 واکسین د غیزمنتیا کچا 80% اعلان کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې نن د اروپای ټولنې مشرانو په خپل غونډه کې د دې وبا د مخنیوي د لارو چارو پر مسالو خبرې وکړې. استرازینیکا پرون ویل دوی امریکا کې هم د یوې مطالعې موندنې له سره حساب کړي او دې پایلې ته رسیدلي چې د کورونا د نښو نښانو په مخنیوي کې د واکسین اغیزمنتیا په 80% ده. د همدې اونۍ په سر کې بیا استرازینیکا ویلی وو د واکسین اغیزمنتیا 89% ده. دا نوې ارزونه له هغه وروسته خپره شوه چې د امریکا یو خپلواک بورد پر استرازینیکا تور پورې کړ چې د خپل واکسین د موثریت په اړه بشپړ واقعیت نه وایي. استرازینیکا ویلی هڅه کوي چې راتلونکو اونیو کې امریکا کې خپل واکسین ته د بیړني تطبیق اجازه ترلاسه کړي. د کورونا اړوند یو بل خبر کې اوري چې د روسیې د پوهنې وزارت وایي دغه هیواد ته د تاجکي محصلانو بیرته ورتګ د همدې وبا له کبله ځنډولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د نورو هیوادونو محصلانو ته اجازه ورکول کیږي چې روسیې ته ولاړ شي. د چارواکو په خبره تر اوسه معلومه نه ده چې روسیه به څه وخت د تاجکستان محصلانو ته د ورتګ اجازه ورکړي. روسیې تیره شنبه د 25 هغو هیوادونو نوملړ خپور کړ چې محصلان یې ورتللی شي، سره له دې چې د چارواکو په وینا له جنوري راهیسې تاجکستان کې د کورونا پیښې نه دي ثبت شوي، خو روسیې تاجکستان دغه نوملړ کې نه دی شامل کړی. او د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د 6 میلیارد ډالرو پور تر ارزونې وروسته دغه هیواد ته د 500 میلیونه ډالرو مرسته تصویب کړه. د دغه صندوق په اعلامیه کې راغلي د دغو پیسو له ورکړې سره له 2019 کال وروسته له دوی نه د پاکستان پور کړې پیسې 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2. هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 8. کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 9. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 8. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 9. خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. د امریکا د استازو جرګې او مخکښ غړي وای د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره له افغانستان د خپلو سرتیرو د وتلو د غزولو نیټه ارزوي. افغانستان د نجات ګوند فعالیت د پیلېدو سره سم غوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ټولو لورو ته په برابر ډول وانډه ورکړل شي. د دې ګوند یو غړی وایي په کندهار کې د ټلیفون له لارې د پیسو او کریډیټ کارتونو اغلاوي زیاتې شوې دي.
رات وکړ چې الماری الفنیات نیم زر من جنګ بالا رالم دغه بر دروازې ته دلته بل صاحب بیا ټلیفون وکول دغه کته اته نیم زر نور زام کا استا ول سې کې بالا ته قبر بانک ته ورسې.
په بیلاروس کې د اپوزیشن مشري سویتلانا تخنوفسکا د الکساندر لوکاشینکا پر ضد عمومي اعتراضونو د نوې لړۍ د پایل غوښتنه کوي. د امریکا د استازو جرګې او مخکښ غړي وای د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره له افغانستان د خپلو سرتیرو د وتلو د غزولو نیټې پر انتخاب غور کوي. د استازو جرګې په د پوځي کمیټې مشر آدم سمیت ویلي کته هم پدې اړه وروسی پریکړه نه ده سوې، خو د می تر اخره به د دې چارې بشپړول ډیر ستونزمن کار وي. جزئیات په دې راپور کې وي.
د دوه دوه کړې پر بنسټ له افغانستان څخه د امریکایي عسکر وتو ته یو میاشت او یو اونۍ پاتې ده، خو ښکاري چې دا نیټه وغځیږي. تازه د امریکا د اساسو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر په همدې اړه څرګندونې کړې. آدم سمیت وایي چې لا په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې او امریکا په دې ارزونې هم بوخته ده چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ ضد عسکرو پاتې کېدو په اړه څه ډول پریکړه وکړي. رویټرز خبری اژانس ته ښاغلي سمیت لقول لیکلي په داسې حال کې چې دوی په افغانستان کې 3500 او متحدان یې نږدې 2000 عسکر لري، د مې لومړۍ نیټه د لوجستیکي پلوه ډېره نږدې ده. پخکارا د امریکا د اساسو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر د څرګندونې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر جنرال لوید استین له سفر وروسته کوي. پینټاګان کابل ته د متحده ایالاتو د دفاع وزیر له سفر وړاندې ویلي وو جنرال لوید استین په سیمه کې د وضعیت څېړنه کوي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هم د می تر اخره له افغانستان د امریکایي عسکرو وستل ستونزمن کار بللی دی، خو پینټاګان وایي که پریکړه وشي چې امریکایي عسکر د می تر اخره له افغانستان ووزي دوی دا کار کولی شي. د پینټاګان ویان جان کربی پرون رسنیو ته وویل
کله چې موږ په کابل کې وو د دفاع وزیر آستین وویل که چېرې له افغانستان د پاتې سرتیرو د وستلو پریکړه وشي دی ډاډه دی چې د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال کین مکینسي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال سکاټ میلر بدا چار په خواندی منظم او اغیزناک ډول پر مخ یوسی.
خو طالبان بیا په افغانستان کې د می میاشتې وروسته د امریکایي عسکرو لښتون سره مخالف دي. په قطر کې د دې ډلې ویان محمد نعیم وایي د شخړې د حل لپاره د دوهې تړون عملي کېدل یو بنسټیز شرط دی، خو د افغانستان حکومت بیا وایي د خپلې خاورې او خلکو ساتنه د دوی یو تلپاتې او ملي مکلفیت دی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان رحمت الله اندړ
په دوه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي او جګړه پر افغانانو او امنیتي سرتیرو متمرکزه ده او دفاع هم تر شپږ نوي سلنې د افغان ځواکونو پر غاړه ده.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې تر هوکړې وروسته نږدې 2000 امریکایي عسکرو افغانستان پرېښود، خو اوس مهال یوازې 3500 سرتیري دلته میشته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د نجات ګوند ادعا کوي چې د سولې د اوسنۍ پروسې مدیریت د امتیاز اخیستلو لپاره یوازې د څو حکومتي کسانو سره دی او ولس ته پکې ونډه نه ده ورکړل سوې. د ګوند چینن مسؤولانو په کابل کې د خپل فعالیت پیل اعلان کړ. د افغانستان د سولې په بهیر کې ټولو لورو ته په برابر ډول د ونډې غوښتنه وکړه، خو افغان حکومت د دې ادعاو په غبرګون کې وایي د سولې لپاره یې د لارې نقشه برابره کړې چې د ټولنې د ټولو لورو ونډه پکې معلومه ده. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د نجات ګوند مسولان چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د خپل فعالیت پیل اعلان کړ، د سولې پر روان بهیر کې د حکومت پر کړنلار نیوکه کوي. د دې ګوند مشر حضرت عمر زاخلوال وایي د افغان سولې روان بهیر مدیریت یوازې د څو حکومتي چارواکو په لاس کې او د هغې لپاره د امتیاز او ګټې لپاره دی. ښاغلی زاخلوال وایي د سولې روانې پروسې ته خوښ دی، خو په خبره یې سوله باید تعریف او لا رامنځته شوي فرصت څخه په سمه توګه ګټه واخیستل سي. بلخوا د دې ګوند نور غړي نیوکه کوي چې په هیواد کې دننه د ملي یووالي د واحد دریز نشتون له امله د افغانستان په ملي مسایلو په ځانګړې توګه د سولې په بهیر کې د نورو هیوادونو استخباراتو ته د لاسوهنې زمینه برابره سوې. د افغانستان د نجات حرکت رهبرۍ غړی فاروق وردګ وایي اړتیا ده چې افغانان په خپله د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د سولې پروسه مدیریت کړي، څو په خبره یې روان کړکېچ ته د پای ټکی کښېښول سي. ښاغلی وردګ د سولې په اړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لورې د شپږو میاشتو ترمنځ د ټاکنو له کېدو سره مخالفت ښیي او د هیواد په خیر نه ګڼي، خو د جمهور رئیس سلاکار او د جمهوري ریاست ستراتیژیکو او اړیکو رئیس وحید عمر بیا وایي د جمهور رئیس د دې طرح مخه یوازې او یوازې د خلکو د رایو پر بنسټ د واک لیږدوي.
هغه څه چې د جمهور رئیس د ټاکنو د طرحې په توګه راوتلې د ټاکنو طرحه نه ده. جمهور رئیس د سولې لپاره د لارې یوه نقشه برابره کړې او د چا د نقشې د تایید یا رد لپاره نه ده، خو په دې نقشه کې د سولې بېلابېل اړخونه شته. یوه له هغه موضوع چې په کښې کې طرحه شوې هغه د خلکو د رایو په اساس د واقعي انتقال دی
از راه آرای مردم است.
ښاغلی عمر له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتل د طالبانو په ژمنو پورې تړلي وبلل. د افغانستان نجات حرکت په داسې حال کې د خپل موجودیت اعلان وکړ چې دا مهال د افغانستان د سولې پر سر په هیواد دننه او بهر بحثونه تاوده سوي دي. دا دغه ګوند چارواکو د یاد ګوند جوړولو هدف د سولې په برخه کې د عامو خلکو نظریاتو راټولولو او په واحده توګه د دوی د ونډې مطرح کول یاد کړل. دغه ګوند په پاکستان کې د افغان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخلوال په مشرۍ او د رهبرۍ غړي په پارلماني چارو کې د دولت پخوانی وزیر فاروق وردګ، د حزب اسلامي مطرح غړی فضل هادي وزین، د علماو شورا ځینې غړي او د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو چارواکي شامل دي.
ازادي راډیو خبری مجله.
ورځو پکتیا ولایت چیرې چې د دې ولایت ولایتي شورا د ولایتي شورا یو شمېر غړي او اوسیدونکو د نوي کال پر اتلو سره په دې ولایت کې د نامنو او جګړو له زیاتېدو څخه اندېښنه کوي. دوی د اندېښنې داسې مهال شریکوي چې د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې یو ځل بیا وسلوالو بریدونه او هدفي وژنو زور اخیستی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا کې ژمی سوړه او د دې ځای د اوسیدونکو لپاره سخت وي، خو په دې وروستیو کلونو کې خلک ځکه ورته خوشحاله وي چې په ژمی کې په دې ولایت کې جګړې کمیږي. که څه هم تیر ژمی په دې ولایت کې د جګړو له پلوه ډېر سوړ نه و، خو اوس د پسرلي په راتګ او د هوا په تودېدو له خلکو سره د جګړو د سختېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. د دې ولایت یو شمېر مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي اندېښمن دي چې د سولې له هوکړې د مخالفت په صورت کې به یو ځل بیا د پسرلي په راتلو سره جنګ جګړې او هدفي وژنې زور واخلي. د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسفخیل ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه دی دیوی اونۍ راهیسې پکتیا کې د هوا په ګرمېدو سره جګړه پیل شوې ده. نو د پکتیا اکثره اوسیدونکي اندېښمن دي که چیرې وضعیت دوام وکړي او د سولې خبرې بریالۍ نشي، سکل به شدیده جګړه وي.
دوی د اندېښنې په داسې مهال څرګندوي چې د پکتیا د امنیه قمندانۍ د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو 15 ورځو کې د پکتیا په مرکز ګردیز او ولسوالیو کې په هدفي وژنو او وسلوالو بریدونو کې د ولایتي شورا د یو غړي سردار خان ملنګزوی په ګډون 15 تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د پکتیا د ولایتي شورا غړی محمد رحمان قدیری وایي که افغان سرتیري سر له اوسه د راتلونکي بد وضعیت مخه ونه نیسي، شاید د تیر په څیر یو ځل بیا هم لوی لارې د دولتي کارکوونکو په وړاندې په میاشتو میاشتو وتړل شي.
دغه نو لسوالۍ چې په یو مسیر باندې پرتې دي، تګ راتګ به لا ستونزمن شي او اوس هم په لاره کې ډېر دولتي چارواکي کوزېږي او دوی برخلیک معلوم نه وي. موږ په دولت غږ کوو چې امنیتي تدابیر کلک ونیسي تر څو خلک وکولی شي چې په دې لار باندې تګ راتګ وکړي.
د پکتیا د مرکز ګردیز او پټان او د پکتیا او پکتیکا ترمنځ لوی لارې د هوا په ګرمېدو سره ډیری وخت د دې لارو ځینې برخې د وسلولو لاس ته لویږي چې ورسره سم په دې لاره د خلکو په تګ راتګ کې هم ستونزې ډیریږي. د پکتیا امنیه قمندانۍ د خلکو د دې اندېښنو په اړه زموږ بیا بیا تماسونه ځواب نه کړل، خو په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل چې سخت کال د ګډو ځواکونو په همکارۍ د لویو لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره په شمیر لویو لارو کې نوی امنیتي پلان تطبیق کړی او په ځینو سیمو کې پرې کار روان دی.
په دغه ګډ پلان کې د لارو په اوږدو کې نوي بیزونه او پوستي جوړیږي چې په دوامداره توګه به د خپل مسؤلیت په سیمو کې ګرځنده ګزمه کوي. زموږ دغه پلان عملي شوی هم دی او مثبتې نتیجې لرلې او په ځینو سیمو کې د عملي کېدو په حال کې دی.
د پکتیا د مرکز ګردیز او ډنډی پټان ترمنځ لوی لاره چې په اوږدو کې نه لوی ولسوالۍ پرتې دي، تیر کال د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې وه چې له امله یې نږدې اووه میاشتې د دې ولایت د شپږو ولسوالیو د خلکو تګ راتګ له مرکز ګردیز او نورو ولایتونو سره پرې شوی و. خو وروسته افغان ځواکونو د دې لارې د خلاصون لپاره په دریم ځل بریالي عملیات ترسره کړل چې د امنیتي چارواکو په وینا اوسمهال یې د دې لارې د دایمي امنیت لپاره په یو شمېر برخو کې نوي پوستې هم جوړې کړې.
د پکتیا څخه به خوست ته ورسو چیرې چې د دې ولایت مرکز اړوند لټکو د سیمې په خوړ کې یو استنادي دیوال جوړ شوی چې د لسکونو کورونو کلیو سړک او د شمال د لوی پل د تخریب مخه نیولې ده. د خوست چارواکي وایي تر اوسه هم د اوبو د مدیریت په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او دا ډول پروژې مخکې له مخکې سروې کړي دي. نور حال په دې راپور کې.
د خوست د شمال خوړ په مسیر کې یو استنادي دیوال جوړ شو چې د دې استنادي دیوال د ډیرو کورونو سړک او کرنیزو ځمکو د تخریب مخه ونیوله. د خوست چارواکي وایي د دې خوړ په اوږدو کې د شمال لوی پل چې په ډیر لوړ قیمت جوړ شوی، هغه هم د سیلابونو په موسم کې د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ و چې اوس د دې استنادي دیوال په جوړېدو یې ساتنه وشوه. د پنجشنبه په ورځ د لټکو د خان کلي په سیمه کې چې د یاد استنادي دیوال پرانیسته پکې وشوه، خوست والي تورن جنرال محمد کټوازی آزادۍ راډیو ته وویل:
یو استنادي دیوال چې 15 متر طول لري، دا د استنادي دیوال خان کلی کورونه او دا مځکه ټول د اوبو د وړلو ساتلې ده. خوا به هم د کلي خلک یې تاج دول زراعت یې لمنځه وړ او هغه لوی پل چې جوړ شوی ده، دغه پل نه هم څنګه وو تیردل سم تخریب سره مخ مخ کړی. نو د دغه استنادي دیوال په جوړولو سره دا ټول مشکلات پسوی دي او ان شاء الله کوشش به وکړو چې دغه سړک چې بس دی د استنادي دیوال په سر باندې جوړ شوی ده دا به هم پوخو پرګان ته به ورکو.
د لټکو د خان کلی استنادي دیوال ته سیموالم خوختیا وای په خو به چې کله سیلابونه راغلل نو دوی مجبور وو چې په فرعي لارو خارته ولاړ شي.
هدایت الله ملزایم دغه استنادي دیوال نمخ کې مونږ ډېر ستونزې لرلې. کله به چې سیلابونه راغلل نو مونږ په موټر په دالر نشل بوله په پریل یار بو بزور ته تلو چې مریضون بو خطه داسې مریضون چې زنانه بو وي ابو نشو کله چې مطابق لیار نه چې هغه خروپ وي رپتمات وکي ته په مشکل جوړیدل و کین چې ډیر خوخ مونږ د خلک د منطقي خلک ځکه چې پدانه دی ورځ تقریبا یو 500 متر رپتمات کی. نو هغه ستونزه چې مونږ لیار په سر لرله هغه اوس حل شو.
بلوري ته د شمال خورم د فرعي حوزې رئیس انجنیر زین الله نسیمی وای تر اوسه هم د عبود مدیریت په برخه کې لګان ستونزو سره مخامخ دي او دا ډول 115 یا پروژې مخکې سروې کړې دي. ښاغلی نسیمی زیاتوي دوی د پروژو په سروې کې د ولسوالیو انډوریز پرمختیا اصل په پام کې نیولی دی.
په اوس کې موږ تقریبا 115 د تحکیم سواحل یا استنادي دیوالونو د سربندونو او کنالونو پروژې موږ سروې کړې دي، ډیزاین کړې دي، ځینې دلته دي، ځینې په مرکز کې دي، پروسس لاندې دي. اله د په راتلونکي کال کې باید ته توجه شي. هغه به د خوست په 12 ولسوالیو دریو ادارې وحدونو کې په ټولو کې انشاءالله هغه متوازن انکشاف په نظر کې نیولی دی. حتی په کلاندرو مساحل او سپیره ولسوالۍ کې موږ پروژې سروې کړې دي. نو هغه به انشاءالله نه بهتر کېږي.
د یادونه ورده خوست تیز او شرکنده موسمي بارانونه لري چې له کبله خوړونه راوځي او دا خوړونه او سیلابونه دومره سرعت لري چې نږدې کلیو کورونو او کرنیزو ځمکو ته زیان رسوي. یاد خوړونه چې اوس په خوست او د هیواد په کچه افغان حکومت د مدیریت کولو په هڅه کې دی ډیر کلی بشري ناورینونه هم منځته راوړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
او اوس په کندهار ته ورسو. په کندهار کې د ټلیفون له لارې د پیسو او کریډیټ کارتونو غلاوي زیاتې شوي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې فریبکارانو له یو نوي تاکتیک څخه په استفادې د دوی څخه په لسهاوو زره افغانۍ د جایزې په بهانه وړي دي. له سیمې څخه زموږ همکار په دې اړه راپور لري.
محمد شریف دغه پیش کیسه کوي چې سمو د مخ کې غلو ورڅخه ففری باوچل د جایزې په نوم پیسې اخستی. هغه چې یو غریب کار او د بارولو کراچی چلوي وای لیوی ټلیفون شمیرې ورته زنګ وهل سوی وو چې دونیم لک افغانۍ جایزه ګټلې او د ترلاسه کولو لپاره باید مخ کې تر مخ کې یو اندازه پیسې ورولېږي او د کابل بانک څخه د خپل جایزه ترلاسه کړي. محمد شریف وای د یو اندازه کریډیټ تر څنګ د درو جلا جلا صرفوي د لاري دوش په تزر افغانی جمع کړي. خود جایزه درکه معلوم نسو.
آغا نو بر دروازه په دغه صرف کې چې دی الماری التنی نیم زرم جمع کړي بالا رالم دغه بر دروازه ته دلته بل سر بیا تلفون کول دغه کته ات نیم زر نور جمع کړه استا ول سې کې بالا کابل بانک ته ورسه دغه ات نیم زر دلته جمع کړه بالا لارم کابل بانک خواته بالا تلفون کړه ولداغه د بلې و سره په اړیکه سره یو ځای کې داغه خبر هم ولدا د ریاست هغه مشر دی.
د محمد شریف تر څنګ فریف کارانو د لسکونو نور کسانو څخه هم له دینی وی تکتیک څخه په استفادې پیسې غلا کړي. جواد یو بل کاستي چې څور زمخ کې فریف کارانو ورڅخه اضافه تر شپږ 5000 افغانۍ کریډیټ کارتونه وړي چې په وینا د اوترا ادارې په مرسته شاوخوا 20000 افغانۍ بیرته لاسته راوړي.
ما ته یو زنګ ووهل شو، شمیره مې نه پیژنده. ما ته یې وویل چې ته د جایزې ګټونکی یې. زما څخه یې غوښتنه وکړه چې دوی ته شپږ 5250 افغانۍ کریډیټ کارت ولېږم. وروسته پوه شوم چې دوکه یې راکړې. راغلم د کندهار ولایت د اوترا مخابراتي ادارې ته مې شکایت وکړ او هغوی زما شکایت ثبت کړ.
په عین وخت کې د افغانستان د اوترا ادارې مسؤلان وایي دوی ته په 1999 کال کې د ټلیفون د لارې د غلا 150 شکایتونه رسیدلي چې ډېره برخه یې له کندهاره دي. د دغه ادارې د رسنیو د برخې مسؤل سعید چینواري ازادي راډیو ته وویل دوی یوازې هغه پیسې چې د کریډیټ کارت په شکل استول سوي وي ترلاسه کولای سي.
اتره ادارې په 1999 کال کې یو نیم سل داسې شکایتونو ته رسیدګي کړې ده چې له مخې یو شمېر هیوادوالو نه د جایزې په نوم باندې کریډیټ اخیستل شوی و. په دې کې د کندهار ولایت نه پیښې زیاتې وې او تقریبا هغه پیښې چې اتره ادارې ته شکایت کوونکي راغلي دي هغوی لپاره موږ دستي اقدام کړی دی او تقریبا چې لکونه افغانۍ موږ بیرته دېرته دوی خلکو ته ورګرځولي دي.
په عین وخت کې د کندهار د مخابراتو رئیس مامون رشید رازملوی دوی پلان لري چې د دغه موضوع په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي تر څو هغوی پوه سي چې فریبکارانو ته پیسې او یا هم د ټلیفون کریډیټ کارډونه ونه لیږي.
داس موضوع سته موږ پلان ته لرو داس موضوع ته چې مثلا عامه پوهاوی په اخله باندې د ډیجیټل لیټرسي په اخله باندې موږ پلانونه خپل لرو چې د عامه ول سره موږ شریکو مکاتب دي مثلا بعض دولتي ادارې دي هغه سره شریکو او دا د وخت زمان سره تغیر مومي داس نه چې یو شی دی ټول مربوي دا رنگ رنگ راځي دا په ایمیلو کې هم راځي دا په ویب سایټو کې هم راځي.
چارواکي له خلکو غواړي چې د ټلیفون او ټولنیزو رسنیو د لارې تیر نه وځي افریقکارانو ته د جایزې په نوم پیسې او کریډیټ کارتونه ونه لیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسمه نړیواله موضوع په بیلاروس کې د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانوفسکایا د الکساندر لوکاشنکا پر ضد د عمومي ترازونو د نوې لړۍ د پایل غوښتنه کړې. په دې اړه نور تفصیل له احمد شي برسخاورو.
دند بیلاروس خپلواکي ورسته او سویتلانا تخانوفسکایا خلکو غوښتل چې دا ورځ ولمنځي لارو کوڅو ته په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې راووسی او د دیکتاتور مشر لوکاشنکا او سیاسي بحران پر ضد خپل یووالی څرګند کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د دغو اعتراضونو په وړاندې د چارواکو چلند ته وارله مخه اندېښنه څرګنده کړې ده. د بیلاروس د ولسي جبهې مشر ریهور کاستوسیو د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو وارله مخه د کورونا وبا په خاطر پر غونډو د بندیزونو خبره کړې ده او یو شمېر افراطي بنسټونو د ټلګرام له لارې غوښتي دي چې د مارچ په 15مه اعتراضونه ونه کړي چې امنیت یې نشي تامینېدلی. کاستوسیو زیاته کړه چې دومره وخت نشته چې له محکمې د مظاهرو اجازه ترلاسه شي او کله چې پولیس امنیت نه نیسي ممکنه نه ده چې له شاري اجرایوي کمیټې څخه هم اجازه ترلاسه شي. نن د بیلاروس د خپلواکۍ 103مه کلیسا ده. په 1913 کال کې بیلاروس تر یوه کال د لږې مودې لپاره خپلواک و او له 1989 کال را په دې خوا منسک دا ورځ هر کال منسي. د بښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی دی چې د بیلاروس چارواکو داسې اشارې رسولې دي چې د خپلواکۍ د ورځې لاریونونه به په تاوتریخوالي واوړي. د ختیځې اروپا او منځنۍ آسیا لپاره د بښنې نړیوال سازمان مشر ماریا سټریټرز وویل چې د مارچ د 15مه نېټې مظاهرو ته به پولیس خپل ځواب ورکړي او بیا به شخړې رامنځته شي. دې زیاته کړه چې نړیوال باید د سوله ییزو مظاهرچیانو د ملاتړ لپاره لاس په کار شي.
تاسو لا پیغامونو
خاري محمد رسول يم لنی هر ځخه دا دی راډي بلاري نه ټول هوادوالو ته سلامونه نه دیلی وړاندې کوم. پس سلامونه دا پیغام دی محمد دی مورز دی بزګر د ورځې سره برابر ده. د حکومت څخه غواړم چې تاسو د غورز د بزګر په نامه کړی دا نو تاسو د بزګر سره څه قسم کومکونه کړی دی د سره د توکو ضروري ملاقات کومکونه مور سره کړی دی او که تاسو د غورز د بزګر په نامه د بزګر مو په دې خوشاله کړی دی. حکومت څخه غواړم چې د بزګر سره د هر قسم د سره او د توکو او د نورو ضروري ملاقات کومکونه وشي تر څو بزګر خوشاله
مثلاً دا پاتون نارګي سره دا د وکي شغام زکم نشا او بل اسلم نکي یو خوځې دی دا نارګاو کری بل دا ګلان او چمنيان او دا شندي وکري چې دا زموږ استاد دې خوات دا چاپريال ته ډیره ګټه کوي چاپريال شایسته کوي چاپريال شتا کوي دا د دې سره به زموږ استاد چاپريال هم سم شي او هغه پزا چې دا کړي جګاوا چې کړي دغه مخنیوي به مو چې او دغه ساري مرزونه به د دې سره ورک شي. نور ما د ټولول دا هیله ده چې همدغه یو وخت بیا د نیالګي دی باید ساتنه وکړي چې کوم نیالګي کښېني د هغوی باید دی ساتنه وکړي. سلام په احترام
محمد ګل د پکتیکا ولایت اوسیدونکی د موږ دوه ولسوالۍ خدمت نه رسوی ولکه خوشامن وډیله نه مکتب نه مدرسه نه یو سړک چا ولې سرنران نوته کېږي نو هدایت د پامه اوسېده راځي راځي نه ډېره مننه کور مو ودان
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ خبرونه را سره واوریدلې خو د ازادي رادیو خبرونه لا هم ادامه لري پښتو خبري مجله هم دومره د دې مجله باز ما همکار سید سمیع بصر ترانه کې واسف شرغله خبرونه
تشکر فریبا جان خسته نباشین سلام و شام شما خوش